دا مشال ریډیو د اوخت په پېښور کې د ماسپرشن یو بجې سو د خپل کوربا بوريوال کاکړ سلامونه ومنه. تر نو اوریدونکو په دیو ساته خبرونه کې بعد سیمې او نړۍ پاړه یو شمیر ریپورتونه او شنه نواوره له هغورسته به د لوبونی ز خبرونه هم د دې غړي برخه وي. خو لومړی به پامیر ساحل ته ورسو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مشال اړیو خبری سرټکی د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین ویلي د زوی وژون کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. ایران افغانستان ته ویلي خپل خاور او فضا د دوی پر ضد استعمال ته نه پرېږدي. او په بلوچستان کې نامعلوم وسلوالو ډاکټر نسیم بلوچ وژلی دی. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویلي د زوی وژونکې د بی پیلوټه الوتکو په برید کې وژل شوی دی. له خبریالانو سره د خبرو پر مهال میا افتخار حسین دا وضاحت نه دی کړی چې د بی پیلوټه الوتکې برید کله او په کوم ځای کې شوی و. د میا افتخار حسین زوی میا راشد حسین تیر کال وسلوالو ایشتلی و. تر دې وروسته بیا میا افتخار حسین ویلي ول چې د زوی د وژونکې پته یې لګیدلې ده. تهران پر رسمي توګه له کابل غوښتي چې د افغانستان له خاورې دی د ایران د فضا پر ضد د الوتکو د تیری مخه ونیول شي. ایران دا خبرداري په دې پسې ورکړی دی چې د دې هیواد پوځي چارواکو ادعا وکړه چې 12 ورځې مخکې د خپل هیواد په ختیځو سیمو کې د امریکا یو بی پیلوټه الوتکه غورځولې ده. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیضی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویلي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ورته یو لیک استولې دی.
ولسمشر کرزی په دې اړه ډېر په وضاحت سره په وروستي خبری کانفرنس کې وویل چې افغانستان هیڅکله نه غواړي چې د افغانستان خاوره یا د افغانستان فضا د کوم بل هیواد پر خلاف استعمال شي، په خاص توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه. نو موږ د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع سیړي تعقیبوي.
تر دې مخکې امریکا ویلي ول دا بی پیلوټ الوتکه د افغانستان په غرب کې الوته چې بیا ورکه شوه. د پاکستان د بلوچستان په پسنی کې نامعلوم وسلوالو د دې ځای مشر میډیکل افسر ډاکټر نسیم بلوچ وشتلی دی. پولیسو د مشال راډیو خبریال ته ویلي بیګا د شپې دا پیښه هغه مهال شوي چې ډاکټر بلوچ له خپل کلینیکا کور ته روان و. د پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د دې ډاکټر تر وژنې وروسته د بلوچ ډاکترانو سازمان د احتجاج په توګه تر دورو ورځو روغتونونو کې د کار نه کولو اعلان کړی دی. د یو بل خبر تر مخې د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو یو ښوونځی په بارودي مواد الوزولی دی. افغان چارواکي وایي لږ تر لږه یو مشکوک وسلوال په کابل کې د پولیسو پر تاڼي برید کړی دی. د فرانسې خبری اژانس سی اف پی د پولیسو د ویاند حشمت ستانکزی له خولې وایي یو کس د کابل په غرب کې پر 15 تاڼې لاسي بمونه غورځولي دي او تر هغې وروسته تښتېدلی دی. ستانکزی وایي حالات یې اوس په واک کې دي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي د پیښې پخلی کړی دی او زیاتوي چې په دې کې هیڅ کس نه دی ژوبل شوی. د پاکستان د سند په مرکز کراچۍ کې پولیس وایي 15 مشکوک ترهګری نیولې دي. پولیس وایي دا کسان یې د خار د هاب ریویو پر سړک نیولي او له دوی وسله هم ترلاسه کړې ده. د سی آی ډی پولیسو مشر چودري اسلم خبریالانو ته ویلي نیول شوي کسان په خار کې پر شرابخانو، سینماګانو او د قمار پر ځایونو په بریدونو کې ککړ دي. چودري اسلم زیاتوي دا کسان د البدر المنصور په نوم له یوې ډلې سره تړاو لري. نړیوال تجارتي سازمان ډبلیو ټی او روسیا د خپل غړي په توګه منلې ده. روسیا د 13 کالونو تر خبرو وروسته د سازمان ته ورګډه شوه. روسیا ته په جنیوا کې د نړیوال تجارتي سازمان تر یوې غونډې وروسته رسمي بلنه ورکړل شوې ده. د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الکساندر لوکاشیویچ خبریالانو ته د دې پریکړې تر اعلان مخکې وویل د سازمان غړیتوب به د دوی د هیواد اقتصاد ته ګټه ورسوي.
Россия вступает в организацию на условиях отвечающих.
دایوای روسیا د خپل هیوا د قامی غټو د کاروباري ماحول د پرمختګ لپاره د شرایطو د خکولو د بهرنۍ پانګې هیوا ته د ورتاګ او د روسیې د برامداتو د زیاتولو او د خپل مهمو صنعتونو د ملاتړ په شرایطو کې ل نړیوال تجارتي سازمان سره ورګډیږي. د نړۍ په ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو کې یوازې روسیا واچ د دې سازمان غړیتوب نه درلود. سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ټلیفون په خبرو کې لخپل روسی سیال دیمیتری میدویدیف سره د هغه په هیواد کې د لانجمن انتخاباتو په اړه پوښتنه راپورته کړې دي. لسپینه مانی د جمعې په ورځ په خبر شوی بیان کې ویل شوی اوباما له هغه سره په دې باس کړی دی چې د انتخاباتو په لار کې مسلې وي، معنی دا چې انتخابات په سم ډول نه دي ترسره شوي. نوموړي د میدویدیف د ژمنتیا هرکلی کړی دی چې د دې تورونو پلټنه به وکړي. بیان وای د دسمبر د څلورمې تر انتخاباتو وروسته په روسیا کې سولویز مظاهره لیدلې دي او په دې د روسی حکومت ستاینه کوي چې په قانوني او سولویز ډول د احتجاج کولو لپاره خلکو ته اجازه ورکړه او شرایط یې برابر کړل. د روسیې یو بل خبر دی چې د کسټم یا ګمرک اداره وایي د مسکو په یوه هوایي ډګر کې د یو مسافر له سامانه تابکار مواد په خپل ولکه کې اخیستی دی. مسافر د ایران پلازمینې تهران ته روان و. د کسټم اداره وایي کارکوونکو کې په هوایي ډګر دا شیان هغه مهال نیولې دي چې د تابکاری خبرداری ورکړل شو. معاینو خودلی په دې شیانو کې سوډیم 22 و چې یوازې په اټومي بټۍ کې جوړېدای شي. په دې ترڅ کې پلټنې پیل شوې دي او په سمدستي ډول د مسافر پیژندګلوي نه ده شوې. له مصر راغلي رپورټونه وایي په پلازمینه قاهره کې د مظاهرچیانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او له 250 زیات ژوبل دي. دولتي خبري اژانس مینا د هیواد د دارالافتا له خولې ویلي د جمعې د ورځې په تاوتریخوالي کې د دې ادارې لوړ پوړی چارواکی اماد عفت هم وژل شوی دی. تاوتریخوالی له حکومتي ودانۍ او پارلمان سره نږدې په کوڅو کې شوی دی. د اصلاحاتو غوښتونکو مظاهرچیان له پوځي واکمنو سره په اختلاف کې دي او غواړي چې پوځ ولسی لاسونو ته په چټکتیا واک وسپاري. د خبرونو پای.
درنو اوریدونکو خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو پر www.mashalradio.com باندې هم اوریدلای شئ. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي د زوی قاتل یې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران د پرله پسې ملاقاتونو په ترڅ کې د لانجمن خط مسله څېړي. نړیوال ادارې په ملکن ډیویژن کې د وړیا انصاف ورکولو لپاره د درې کلنې منصوبې اعلان کړی دی. په دې سیمه کې د جرګې رول څه و؟
د جرګې هغه تاریخي او بنیادی رول چې کوم دی که هغه بحال کړی شو نو یقینا چې عدالتونو ته به ډېر کم کار پاتې شي.
د بلوچستان حکومت په دې صوبه کې د نرسانو لپاره د یو مرکز اعلان کړی دی.
زموږ په صوبه کې دا مسله ده چې دلته لږ څه سماجي بندشونه دي، له هغه وجې زه خلک ځان نه ښکاره کوي چې زه دریم جنس یم.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه او د لوبونو خبرونه هم د دې غړي برخه ده. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین خبریالان ته ویلي چې د ده د زوی د وژلو په تور کې نومول سوی کس په بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی. میا راشد حسین تیر کال ځینو وسلوالو په خپل پلرنی ټاټوبي په بو کې په ډز وژلی و. میا افتخار حسین په دې اړه نور څه ویلي دا تفصیل زموږ همکار عبدالله کاکړ په پېښور کې د مشال ریډیو له خبریال خالد خان څخه پوښتلی.
دا خبره پرون می افتخار حسین رسنو ته ویل دا خو هغه د دې ډیر وضاحت نه دی کړی چې دغه ډرون اٹیک یا دا ډرون برید کله شوی او دغه د زوی قتل چې دا کله وجل شوی. خو زه تاسو ته دا وایم چې سمو د وړاندې بلکې کال نزیات وشو چې کله د می افتخار حسین یوان زوی او چې صرف دغه یوازنی زوی میا راشد حسین هغه په پوو کې چې د خپل کور راوتو نو هغه نامعلومه خلکو ووجلو. خو بیا میا افتخار حسین د دې پاکله داسې څه نه ویلي. موږ وړاندې هغه دا ویلو چې د هغه د زوی د قاتلانو پته لګېدلې ده. هغه دا ویلو چې د نوخار د بدرشو طالبان چې دي هغه د کاری کامران نوم اغېستی هغه په دې کې ککړ دی او اوس دغه بیانونه راغلي دي چې بیا په قبالي سیمو کې چې کوم د ډرون بریدونه شوي دي نو هغه دا تسلیمۍ میا افتخار حسین چې هغه په ډرون بریدونو کې وژل شوي دي.
په پېښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خانو. په پاکستان کې د لنجمن خط له وجې رامنځته شوی سیاسي بحران لا دوام لري، په داسې حال کې چې سپریم کورټ د مسلم لیگ د مشر نواز شریف له لوري د دادر سوی درخواست اوریدنه کوي. د پاکستان پوځي او سیاسي مشران د پرله پسې لیدنو له لارې دا مسله څېړي. په دې اړه د جمعې په ماښام د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پرویز کیانی او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له یو بل سره لیده کاته کړي. د دې لیدنې کتنې نور تفصیل په اسلام آباد کې ریاض مساخیر له کوي چې عبدالحی کاکړ ورڅخه پوښتلی.
پرون ماسخوتن تقریبا درې گھنٹو نه زیات د پاکستانی پوزي سر لخکر اشفاق پرویز کیانی او د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ترمنځ ملاقات شوې ده، او دا غیر رسو بیا په دې ملاقات کې اټارنی جنرال هغه هم شامل شو. دې دوران چې کمی گنگوسې په ملک کې کمی خبرې کېدې او کم مطبوعاتو چې کم خبرونه وړاندې کول چې ګنې داسې د انخطو یو حالات جوړیږي په ملک کې، نو دواړو مشرانو چې کم دی د هغې خبرې تردید کړو. د دې وینا وه چې داسې هیڅ خبره نشته چې دا دواړه ادارې یو بل ته مخامخ ادریږي، او د دوانو دا کوشش دی چې د ملک ترقی او پرمختګ د دې لپاره کار وکړي او په شریکه سره په خپل خپل آئینی حدودو کې دننه ټول ادارې کار وکړي. دغه شان ته د وزیر اعظم وینا و چې ملک ته د ورپېښو مسلو د حل لارې به په شریکه سره لټول وي، ځکه چې کمی قربانۍ دا وخت جمهوري حکومت ورکړي، همدغه قربانۍ فوج هم ورکړي، او د دوانو دا خیال دی چې د ملک د روښانه مستقبل لپاره فکر وکړي شي. دا و چې د قومي اتحاد ضرورت دی، دغه شان د نخ دننه بچ کېدو کوشش وکړي وشو. جی
ریاض مسخیل، دا سراتور سره د سپریم کورټ چې په دې اړه باندې اوریدنه کوي سماعت کوي، داغه اوریدنه آیا بیا کله ده؟
دا اوریدنه په نولسمه نیټه باندې کیږي، خو زه به تاسو ته دا خبر هم کوم چې په دې کې اسحاق ډار او خواجه آصف یو بل درخواست هم ورکړی دی چې پکې درې نوي کسان چې یو پکې دوه پکې هغې کې خبریالان هم دي چې هغې داسې یو خبر ورکړی و چې پاکستاني چارواکو ته د مخکې نه پته وه چې کومه د انتخابات پیښه کیږي، نو د هغې ورته تقریبا یو هفته مخکې دي.
درې نمونه د چاو چا دي که تاسو ته یعنی په نظر راغلي چلته؟
دی کې خو یو چې کم دینو د محمد مالک دی چې کم خبریال دی، او یو وکی بل دوه کسان نور دي چې د هغې نومونه له اوسه پورې په څرګند ډول نه دي راغلي، خو داسې ویل کېږي چې دی کې دوه په دې کې خبریالان دي چا چې دا خبر ورکړی دی.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیلو.
دا مشال ریډیو دا
نړیواله اداره یو این ڈی پی په ملکن ډیویژن کې د قانون حکمرانی او ولست د وړیا انصاف ورکولو لپاره د درې کلنې منصوبې اعلان کړې دي. دغه منصوبه به په دې سیمه کې د امن لپاره د وړیا انصاف لپاره څومره ګټې ولري، په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
دغه منصوبې باقاعده پرانسته د زیارت پر ورځ پیښور کې د خیبر پختونخوا مشر وزیر رحیم داد خان وکړه. دین وړاندې دغه منصوبې په اړه دوه ورځنی ورکشاپ هم وکړه شو چې پکې د ملکن ډیویژن وو ضلعو سوات، ملکن، شانګله، کوزدیر، بردیر، چترال او بونیر څخه راغلي د قانون ماهرانو او وکیلانو ګډون وکړو. دغه وکیلانو ته د منصوبې په اړه تفصیل ورکړه شو چې پکې د سوات نه د نور وکیلانو سره سره خزینه وکیلا سایمه انور هم شامله وه. د هغوی تر مخه دغه منصوبه به د 15 میلیون یعنی نیم کروڑ ډالرو څخه شروع کیږي، او دریو کالو کې به عام ولس ته انصاف ورکولو کې قانوني مرسته ورکوي. په دا اړه میرمن سایمه انور مشال ریډیو ته وویل.
او دغه چې موږ ته کوم معلومات راکړي شو چې د دې پروجیکټ مقصد څه دی او دا به سره پاره، نو هغه دا چې اول دی وی چې موږ کم قانوني مدد ته چې هغه خلکو لور کو چې هغه خلک چې هغه دغه برداشت نشي کولی د قانوني چې کوم لار اختیار کوي هغه باندې چې کوم خرچاو دغه راځي، نو موږ قانوني مدد چې دغه په مختلف شکلونو کې خلکو لور کو. بیا دی په کې خبره د جرګې وکړه د مصالحاتو شو چې کم نشي مسلې چې هغه وړې وړې مسلې یا سي مسلې چې هغه په ناسا په خبرو حل کیږي، نو چې هغه د پاره داسې کمیټیاں جوړ شي چې خلک اوټا کړي شي چې دا خلک زی او خپل مسلې هغه ته وایي کاغذ د جرګې په صورت کې که هغه چرته کې د مصالحینو په صورت کې یا هغه بل صورت. او بل خبر دا شو چې د پولیسو کم اهلیت ته کاغذ د کیس د پلټنو په بابت کې دي او کنه هغه په عدالتي کاروایی کې دي، نو چې هغه زیات کړی شي او دغه شانتي کمی مسلې مخترازي چې کم شي.
بیرمن صاحبه انور چې پخپله د ملکن ډیویژن لومبنی خزینه وکیل ده وایي چې دې منصوبه کې خزینه وکیلانو مرستې کول ډیر ښه ګام دی.
هغه به ډېر زیاته ښځه کوي چې زه پخپله باندې اولنۍ جینه یم چې دې میدان ته راغلی یم، دغه شانتی کوي نو یو دوه کسان به نورې نو زیات تر جنکۍ نه راځي، ځکه چې دا میدان چې دی نو دا ډېر مشکل دی. په دې کې چې کله انسان ترقی کوي او هغه پکې خپل یو ځای جوړوي نو ډېر زیات ټایم اخلي. نو په دې وجه باندې هغې ته مونږ ته خاص کر زنانه چې کمې وکیلانې دي نو هغې ته ډېرې زیاتې مسلې دی چې مونږ په بعض وخت خپله خرچه هم نشو برداشت کولی. نو که دغه شانتې دغه یو څیز دی او کې او په دې سکیم کې دا شامل دی نو دا به یو ډېره زیاته ښه خبره دي. که نن دلته کې په سواد بار کې یوه وکیله ده نو سبا به په دې کې لس دولس دینه کوي.
دغه منصوبې په اړه د سواد بار اسوسییشن صدر اصغر خان وکیل ویل چې ویړیا قانوني مرستې عام ولس ته ورکول د دې سیمې لپاره ګټوره خبره ده او موږ وکیلان به هم د دې منصوبې مرسته کوو. هوکا دغه هلې ځلې په سواد کې وکړی شي نو زیاته پایدمندې به وي.
دا موجوده پروګرام چې کوم دی شروع کوي نو موږ ویلکم کوو چې یاره خبره ده چې ولس ته مطلب اسانی جوړ شي چې انصاف هغو ته زمینه وشي. زما پکې یو اعتراض پدې کې نه و چې لکه دا دومره اهم پروګرام د ملاکن ډیویژن د پاره شروع کیږي کنه جی، نو اولنې ضرورت دا په کار ده چې دا سیمینار چې نن په پیښور کې دا دور جوړ شو په کار ده چې دا په سواد کې شوی وي. د دې ځای د خلکو مسائل باندې پروګرام شروع کیږي نو د دې ځای نه بہت ډیر زیات فیډ بیک ملو شو، خطه تجاویز براغلی وو، ځکه دا مسلې مونږ فیس کوو.
دغه منصوبه کې دا خبره هم شامل ده چې په مقامی توګه به د جرګې ملاتړ کوي او د اولس ستونزې حل کولو کې به د جرګو کوونکو مرستې کوي. په دا اړه د سواد قومي جرګې ویا ضیاءالدین یوسفزی داسې ویل:
جرګه چې کوم ده او د جرګې هغه تاریخي او بنیادی رول چې کوم دی که هغه بهر کړی شو نو یقینا چې عدالتونو ته به ډېر کم کار پاتې شي او دغه ډېر لوی مقصد دی. نو که دا عملي شي او ډېر په ایمانداری سره او په ترانسپیرنسی سره او په شفافیت سره دغه پیسې استعمال کړی شي نو یقینا چې دا به زمونږ په عدالتي نظام کې او د خلکو د عدالتي ستونزو په حل کې به یو انقلابي قدم وي، دا به ډېر لوی کار وشي.
تیر وختونو کې ملکن او خصوصا سواد کې په عدالتونو کې د اولس شخړې د ځنډ ښکار وي او هم دغه وجه وه چې دې سیمه کې مولانا صوفي محمد او بیا د هغه زوم ملا فضل الله اولس د حکومت په ضد عدالتونو کې انصاف په وخت نه ورکولو په ضد راپار کړي وو او د هغې له وجې ملکن ډیویژن کې د جنګونو په شکل کې لوی زیان شوی دی، ځکه اوس حکومت او نړیوالې ادارې دا خبره محسوسوي چې ملکن ډیویژن کې اولس ته انصاف ورکولو عمل دې ټکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقوقو لپاره فعال غیر حکومتي اداره د خوندو کور په ریپورت کې ویلي د جګړو له امله د قبایلي سیمو بې کوره شوې ښځې له یو شمېر ظلمونو سره مخامخ دي. په ریپورت کې د قبایلي سیمو د میرمنو په اړه یو شمېر غمجنونکې کیسې هم شته. بوریوال کاکړ درنوریدونکو په دې اړه نور تفصیل تاسو له یو لنډ دمې وروسته اورېدلی شئ. د خوند کور د دې ریپورت په اړه په ایکسپریس ټریبون ورځپاڼه کې راغلی دی چې په قبایلي سیمو کې پر میرمنو د سو ظلمونو اندازه له دې دردناکې کیسې څخه کېدای سي چې د یوې میرمنې کشماله بیبي په وینا اروپا کې د هغې د تره په کور ورننوتو او د هغې د تره د لور سینې ورڅخه پرې کړې او بیا یې هلته ولاړې یوې بلې میرمنې ته وویل چې هغه پرې کړې سینې وخوري. ریپورت لیکي چې دا له هغو پیښو څخه یوه ده چې په قبایلي سیمو کې پر جګړه ځپلو میرمنو تیرې شوي دي. خوند کور نومي سازمان په خپل دې ریپورت کې د هغو قبایلي میرمنو کیسې راغونډې کړې دي چې اوس په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کوي. ریپورت زیاتوي چې دا میرمنې اوس د کډوالو په کیمپونو کې هم لا یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د یاد شوي سازمان مشري مریم بیبي له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه کسان چې په کډوالو کې سامانونه ویشي پر میرمنو د جنسي اړیکو لپاره فشار اچوي.
زنانه چې دي هغه خو غیر تعلیم یافته وي او خپل کورونو نه بېځای شوي وي، نو د هغې انډرسټینډینګ مطابق کوم خلک تقسیم کړي، کوم خلک هلته د دې خبرو د دې کارونو سپیلیژن کوي که نه، د هغې کې داسې کسان دي چې هغې زیاته کوي. جنسي تېرې حوالې سره افر ضرور کړي دي خو اکچوئل جنسي تېرې شوي دي هغه چې کوم دی د هغې واقعیت
ریپورٹ لکی په زور ودولو د عزت پر نوم وژلو په قبایلی شخړو کې ورکولو او نور داسې ستونزو میرمنې دې اله تر رسولې دي چې په خوا یې په ټولنه کې د کردار ادا کولو کچه نه دیر شوه او اوس هغه کچه نولسته راټیټه شوې ده. د خوند کور سازمان مشره مریم بیبي په دې اړه وایي:
مېرمنې چې کومې دي هغې ته مشکلات ډېر زیات شوي دي او رول یې څه دی چې کمر په کار دی چې دوی مخې ته را شي دی دوی خپل په دې کې یو ښې طریقې سره حصه واخلي د دې خبره دوی اورېدلې شي د دې مشکلات باندې د خپل ځان پوه شي دې دپاره څه خاص کارونه نه دي شوي هلته د امداد ورکولو انسانې دي نو هغې ته په کار ده په دې باندې غور وکړي چې کله سمتونو کې ماشومانو زنانو سره مېرمنو سره چې دوی رابطه کوي او انساني چې کوم زمونږ کردار دی دا انساني زمونږ کوم اصول دي زمونږ خپل روایات دي دا هغه بیا لاسته نه وباسي.
په دې اړه مو چې کله له باجوړ سره اړه لرونکي د قبایلي او سرحدي چارو وزیر انجینیر شوکت الله خان سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې دی تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. خو د خویندو کور نومي سازمان مشره مریم بیبي بیا وایي چې د دوی په ریپورت کې راغونډ شوي هر څه پر مځکنیو حقایقو تکیه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان حکومت د نرښځیانو لپاره د خیر شیګړې لپاره په کوټه کې د یو استوګنځای د جوړولو فیصله کړې ده. د چارواکو په وینا نرښځیانو ته د تخنیکي زده کړې لپاره د یو وکیشنل مرکز د جوړولو پلان هم تر غور لاندې دی. حکومت دا ګام له هغه وروسته اخیستی دی چې کله تیر سپریم کورټ څلور واړه صوبو ته امر کړی و چې د نرښځیانو حقونو ته دې خصوصي پاملرنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل له نیاز موساخیل څخه اورو.
د صوبای خیرخېګړې یا سوشل ویلفیر محکمې سیکرټر شیرخان بازی وایي دوی هڅه کوي د ټولنې دریم جنس ته په ټولنه کې د عزت او احترام مقام ورکړي، ځکه نو پلان لري چې د دریم جنس لپاره یو ځانګړی کور جوړ کړي چېرته چې به دوی ته بېلابېلې اسانتیاوې ورکړل شي. نوموړي په دغه اړه مشال ته وویل
شمیل یا موږ په پښتو کې اجړګان ورته یي، دوی خو اجړګان خو نه دي خو په پښتو کې دا لفظ دی. نو د دې لپاره موږ دلته تقریبا په درې کروڑه باندې یو فلایی اداره کور ورته جوړو. یو خو موږ دوی ته ریاش مفت ورکو او هلته به خوراک چشاکو د دوی اوس استوګنه مفت وي، او اوس موږ بل پروګرام هم ګورمنټ ته تجویز راستولی دی، هغه هم شاید منظوري راسي چې په لس کروڑه باندې موږ دوی ته د اوکیشنل ټریننګ د مختلف دوی ته ټکنیکی ټریننګ ورکوو.
دا چې د دې پروژې ضرورت سره محسوس شو، د صوبایي خیرخېګړې ادارې سیکرټر شیرخان بازی د پښتنې په ځواب کې وویل
کال یو نیم مخکې وکیل و هغه په سپریم کورټ پاکستان کې یو آئینی پیټیشن جمع کړ چې دوی چې دین لکه عام انسانان چې څنګه په آئین کې د ملک په آئین کې د دوی حقوق تحفظ ورکول شوی دی دوی هم هغه حقوق لري. نو بیا سپریم کورټ و ټولو څلور سرو حکومتو ته د صوبایي حکومتو ته دا حکم ورکړ چې د دوی تعداد معلوم کړي و دوی ته ټوله څه چې آئینی حقوق تحفظ راسل شوی دی هغه یقیني تور ورکړي. نو د دغه وجه د صوبایي حکومتونو اوس پر دا باندې کار کوي.
شیرخان بازی وایی لدوی سره د دریم جنس یو خاص شمیره ده، مگر د بلوچستان د قبایلی روایتو لوجی دا شمیره یو څه محدوده معلومیږي.
تر اوسه چې موږ دوی پیدا کړي دي تقریبا یو نیم سل کسان دي په دیارلسو ضلعو کې، او د نور ضلعو والا چې کوم متعلقه افسران دي هغو موږ ته دا ویلي دي چې دلته نسته. خو دلته زموږ په صوبه کې دا مسله ده چې دلته لږ څه سماجي بندشونه دي، له هغه وجې زه خلک ځان نه ښکاره کوي چې زه دریم جنس یم.
ټولنیز کارکوونکی عطاول حق وایي چې دریم جنس هم په ټولنه کې د برابر حقوق او اسانتیاو ترلاسه کولو حق لري.
حکومت پاکستان هم باقاعده دوی ته د ووټر حق ورکړي، دوی په انتخابي فهرستو کې اندراج وسوي او باقاعده دوی ته په نادره کې خپل خانه ورکړه. نو په کار دادي د طبقه لپاره مشکار وکړو. هر انسان چې علاوه پیدا کړی دي بنیادي طور واغ ته خپل عزت ورکړي دي.
ټولنیز کارکوونکی عطاول حق زیاتوي د یقین نه لري چې حکومت به دا ګام عملی کړي، خو که یې تر سره ورسوي نو دا به په ټولنه کې د دریم جنس لپاره یو ښه زیری راوړي. په دغه اړه د دریم جنس له وګړو سره هم د خبره کولو هڅه وشوه، مګر د بلوچستان د قبایلي اقدارو او چاپیریال له وجې په دې کې بریالي نه شو. د بلوچستان عام خلک هم د حکومت دا اعلان ستایلی او ویلي چې په دې سره به د ټولنې محروم جنس د ټولنې وقار او خدمت ته وتوانېږي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د پراخېدونکي یوازیتوب تر سرلیک لاندې د پاکستان پر اوسنیو حالاتو یو مقاله خپره کړې ده. د ډان ورځپاڼې د دې مقالې په یو برخه کې دا پوښتنې راپورته شوي او ځواب چې آیا پاکستان کولای سي چې نړیوال فشار له پامه وغورځي او کنه، او آیا پاکستان پر یو شلوري روان دی او که پر بد. د دې مقالې غټه کې ل یوې لنډې دمې وروسته واورې. په ډان ورځپاڼه کې د خبرې سوي د مقالې په پایل کې لیکل شوی چې پاکستان امریکا ته شوډلې او هغوی په دې خبر دي چې د پاکستان مقصد کاروبار کول دي، خو پښتنه دا ده چې له دې وروسته بچوي. ورځپاڼه لیکي چې د امنیت لپاره به کېدای سي چې د پاکستان فکر سم وي، خو امریکا هم په دې نه پیژندل کیږي چې نور خلک څه فکر کوي، دوی به هم هغه کوي او یا به یې کول غواړي. د مقالې په لیکنه د پاکستان ستونزه په دې کې ده چې د ملکي امنیت خلک یې دا فکر کوي چې ګواکې دوی درست دي. ورځپاڼه پر مخ لیکي چې کچېری امریکا د دې برعکس په افغانستان کې هر څه له خپلې خوښ سره د سم کولو پریکړه وکړي او دا فیصله وکړي چې پاکستان نه یوازې په افغانستان کې بلکې د ترهګرۍ په تناظر کې په سیمه او نړۍ کې ستونزه ده. مقاله لیکي د دې په اړه د زیات فکر کولو اړتیا نشته، که یوازې په امریکا کې د پاکستان په اړه لیکل کېدونکو تبصرو ته وکتل سي هم نو داسې معلومیږي چې پاکستان وار له مخه له دښمن ګرځول سوی دی. مقاله لیکي د پاکستان د پارلمان غړي په دې اړه ډیر باوري دي چې له امریکا سره بیل له دې بل لار نشته چې له پاکستان سره به ملګرتیا ته دوام ورکړي، خو دوی دا نه ویني چې په امریکا کې په چټکۍ سره د قوت سرچینې د دې مخالفت کوي چې ګواکې امریکا دې له پاکستان سره ملګرتیا ته دوام ورکړي. ورځپاڼه لیکي کیدای سي چې ځینې امریکایي جنرالان دا وایي چې له پاکستان سره په ګډه د کار اړتیا ده، خو د امریکا د سینټ او پارلمان ډیر با اثر غړي دا فکر نه کوي. د دې امکان شته چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت او په سپینه ماڼۍ کې د ډیر خلک داسې وي چې د پاکستان اړتیا احساسوي، خو داسې ډیر قوي غږونه هم شته چې داسې فکر نه کوي. مقاله لیکي یوازې امریکا نه ده چې له پاکستان ستړې ده، بلکې د اروپا لخوا هم داسې ګنګوسې دي چې په رښتیا هم د پریشانۍ وړ دي. پخوا به پاکستان دا ویل چې پر اروپا به تکیه وکړي، خو اوس هلته هم د پاکستان په اړه صبر په ورو ورو ختمېدونکی دی. مقاله په پای کې لیکي چې پاکستان به د نړیوالو چلن ته ګواښ وکړي، خو نړۍ له پاکستان ستړې ده، که سم وي او که ناسم. نړۍ چې کوم فکر کوي آیا پاکستان هغه له پامه غورځولای سي او کنه. او اوس به ولاړ سو بنو ته. د دومیل احمدزی وزیر کوم د وابدا پر ضد له دې له امله لاریون کړی چې د هغوی په خبره بجلی کم اور پرېږدي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر له دې احتجاج کوونکو سره خبرې کړي او ستاسو لپاره دا رپورټ چمتو کړي.
دغه احتجاج کوونکو د بنو انډس هاي وے د هر قسم ټریفیک دپاره بند کړی دی او په سړک باندې په ټایرونو باندې اورونه لګولې دي. دوی وایي چې تر څو ورته د بجلی لوډ شیډنګ باقاعده شیډول نوی جاری شوه تر هغه به انډس هاي وے بند وي او دغه احتجاج به دوام لري. ظفریار وزیر مشال ریډیو ته وایي چې انډس هاي وے د احتجاج په توګه بند کړی دی او ټوله سپلای بند ده او دغه به دوام لري تر څو چې د لوډ شیډنګ باقاعده شیډول نوی ورته جاری شوه. نصر الله وایي چې په سلو رشتو گھنٹو کې ورته دوه گھنٹې بجلی راځي چې له کابله د سختو ستونزو سره مخ دي.
صرف دو گھنٹے میں سر پریش دی یا 22 گھنٹے پریش دی نوی دگہ دا مشکلات تھی چھے دے چیم دے کلی حالات تھی دے کاروباری زندگی دو بالکل ٹھپ بند میں لوی جی دے چھک تے برا بند میں لوی جی خالتا سو دگی سی تمیز مجبوری شوی دے تی سڑکے تر ہوتا لی او داود اگر تیم رسا وی میزا چی سب رسا دا ناروا سلوک کے مصرہ ختم شو ہے نوی دے واب دیتا اپنا دے حکومات کا دی نسی ختم والا نوی دے حکومات ختم کی.
اولیاس وزیر ہوئے چھے دا لوڈ شیڈنگ ختم دو پلڑ کے پا بیا بیا غختنے کڑے دی خلا تر دې دمه کم عمل پې نه دی شوی، لہذا دوی مجبور شول چې په سړکونو باندې راوځي.
جناب والا د بجلی مطالبه چې منسٹر صاحب کړه
جڑ شوی دا تر اب واخنا میر دے بجلی مطالبہ کی بجلی بیخی دے میس پکوم کے دام را ہم نشتا دے بنو نا دارا ہم نرپریش دی چے میر موبائل پہ چارج کی او میسا دے بجلی دے یہ بے دیر زیو تکلیفات دا چے میر منسٹر جڑ شوی دا درے کولا کی جی میر منسٹر صاحب دا دے بجلی مطالبہ کی عمال تر نن پرا ندائی پہ شوائی بلکہ بجلی دام را ہم نشتا بلکل تزیرو کے دو چے موبائل پہ چارج فی الحال میر فرسٹ سٹیپ دالا دا چے میر ہائی وے روڈ چے کی میر دے بنو وزیر باغ پہ ریابو نے تیرا شریع ہائی وے دو میر دا بان کریا دو او دے میر دا مطالبہ دو چے اس تے بنو انتظامیہ اس پی ڈی آئی جی وی ہے چے میر در سی میر مذاکرات کی لہذا قدائی میر دا دے شیڈول مطابق جلی او لوڈ شیڈنگ کام نکو میر مختبیا پہ ہائی لیول سٹیپ و خلی منسٹر تک
یاد دیوی چے دا احتجاج کے ان کیو لاڑخا انڈس ہائی وے بندے دو لوجے عام خلکو تا پتلو رات لو کے سخت مشکلات رامخیتا دی او دا تک را تک دا پارا نور متبادل لارے کروی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
درنو اردونکو پا پیشور کے دا ماسپشین یونی مبجا سوی دا پا امیر ساحل سٹوڈیو تراغلے رازیچ دا خبرونو لندیز وارو
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین ویلی د زوی وژن کې د بی پیلوټ الوتکو په بریټ کې وژل شوې ده. ایران افغانستان ته ویلی خپل خاور او فضا د دوی پر ضد کارولو ته نه پریږدي. په بنو کې خلکو د برښنا د نشټوالي پر ضد مظاهره کړې ده. پولیس وایي په کراچۍ کې 15 مشکوک اور پکې نیولې دي. روسیه د 13 کالونو تر خبرو وروسته نړیوال تجارتي سازمان ته د غړیتوب لپاره ومنل شو. په مسکو کې پر یوه هوایي ډګر د یو کس له سامانه تابکاره مواد نیول شوي. دا کس له روسیې ایران ته روانو. قازق چارواکو د هیواد په غربي سیمه کې قرارۍ لپاره امنیتي سرتیري استولې دي او په مصر کې د تاوتریخوالي د پیښو پر مهال درې کسان وژل شوي 2.5 ژوب.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو څخه واورېدی چې پامیر ساحل وړاندې کاو درنو اوریدونکو اوس بولار سو اسلام آباد ته او دا به وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غونو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله لوستي او ستاسو لپاره دا رپورټ چمتو کړی.
ورځپاڼه جنگ په خپلې ادارې کې لیکي چې میمو کیس کې صدر آصف علی زرداری نه علاوه د فوز مشر اشفاق پرویز کیانی او منصور اعجاز په شمول حسین اقانی او د آی ایس آئی مشر احمد شجاع پاشا په سپریم کورټ کې خپل جوابونه جمع کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې دا یو خطرناک سازش ښکاري او دا صرف یو کاغذي کاروایی نشي ګڼلی کېدی. په 8 مئی لیکل شوی دا خط دومره موده ولې خاموشه وساتلی شو او بیا 15 میاشتې تېرېدو وروسته دا خط په موجوده وخت کې ولې مخې ته راوړی شو؟ په اخیره کې لیکي چې دا ډیره مهمه معامله ده او اولس په دې حق له حقیقت نه ځان خبرول غواړي. حکومت خود حسین قانی نه استعفا واغسته خود پارلماني کمیټې په دې معامله زړه پورې کاروایی اونکړه. اوس سپریم کورټ د دې کیس په خشان تحقیقات کولی شي. نو وفاقي حکومت له پکار دي چې د عدالت په کردار او دایره اختیار د اعتراض نه کوي بلکې سپریم کورټ مرسته دی وکړي چې د سازش کې ککړ کسان مخې ته راولي. ورځپاڼه ایکسپرس په خپلې ادارې کې لیکي چې امریکایي کانګرس د 2.2 اربع ډالر ډیفنس اتھرائزیشن بل منظوري ورکړی ده چې د یو شپ تر لاندې پاکستان ته ورکړی کیدونکې 70 کروڑ ډالر امداد به ودرولی شي او د امداد ودرولو مقصد دا دی چې په پاکستان حکومت دباو واچولی شي چې دوی د خپل ملک کې د دیسی ساخت دماکه خیز موادو پیداوار کنټرول کړي. ورسپانه لیکي چې د حقیقت نه انکار نشي کېدی چې امریکې لخوا امداد ودرولو خبره د 26 نومبر د واقعي وروسته پاکستان لخوا کړی شوی فیصلو پر د عمل کې کیږي او مقصد هم دا دی چې په پاکستان فشار راوړی شي او هغوی خپل دا فیصلې واپس واخلي او امریکې ناټو او ایساف سره په افغانستان کې خپل مرستې لکه د مخکې په شان جاری وساتي. ورځپاڼه لیکي چې امریکې د امداد ودرولو کومه فیصله کړې ده هغه مناسبه نه ده. داسې ګامونه پورته کولو له وجې په حالاتو کې د بهتري راتللو په ځای نور خرابې راتلی شي. دواړو ملکونو له پکار دي چې د مسلې څخه مثبت حل راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالاتو او د نړۍ د مطبوعاتو په برخه کې نن زموږ همکار ګل ایاز د پاکستان په اړه د برتانیا د ګارډن اورسپانې مقاله او د بشیر کونو د څار د نړیوال سازمان د افغانستان د پولیسو پاکله خپور شوی رپورت لوستې دي. راځي چې غټ کې ورڅخه وورو.
د برتانی ګارډین ورسپانه کې لیکوال ډیکنل واش لیکي ک پاکستان د بهر نه وکتل شي نو د جاپان فوکوشیما په شان تابکاری اثرات لري. چرته چې په یو ځای کې سخت دریځه دوکا ورکون کې اسلامي ورپکی دومخیزه فوجي جنرالان او ترهګر راغون شوی دي. د نړۍ لټولو خطرناک هیواد هیر کړي چې سنوم یې دي. د رواني اونۍ اکونومیست مجلې پاکستان د ټولو خطرناک ملګری ګرځولې دي. ورسپان لیکي تر اوسه پورې حقایق څرګند نه دي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI په رښتیا اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه، آیا دوی په حقاني شبکه کنټرول لري، او آیا دوی د 2008 کال ممبئی ترهګر بریدونو کې رول لري، او آیا داسې خو نه ده چې د دې کارونو کول وروستو ټول ثبوتونه یې له منځه وړي دي. پر ځای د دې مونږ دا خبرې وکړو دا تورونه په غربي جاسوسانو پرېږدو. ورسپانه کې لیکوال ډکنل واش لیکي مونږ لا په دې خبره غور پکار دي چې آیا دا سازش دی که د خپل ځان نه جوړ شوی خبرې دي او که په حقیقت کې اړې ګړې دي. واش لیکي د دې پښتنو جوابونه د دوی د رپورټینګ مرکز وو چې وو کال راهیسې په ګارډین ورسپانه کې د پاکستان په اړه کوي. واش زیاتوي زیاتره وخت پکې ډرامې وي، بم چاودنی، سیاسی کړکیچ، د جاسوسانو سکینډلی او نختی وی. خو دوی یو خبره معلومه کړه چې رښتیا ډیر په قلاره او د ډیر وړو کې شیزونو نه سرګنده شوی. بلخوا د بشری حقوقو د سار ادارې لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د امریکا ولسمشر دی د افغان پولیسو پروګرام د غزولو پلان باید تر هغې ودروي تر څو د پولیسو اصلاحات، روزنه، سار او احتساب ونی شي. د دسمبر په 10 نیټه د امریکا د ځانګړي ځواکونو کمانډر اډمیرل ویلیام مک راین په خبري غونډه کې تجویز کړی و چې د افغان پولیسو شمیره دی زره پوری زیاته کړی شي چې دا وخت دا شمیره 9800 ده. د بشری حقوقو د سار ادارې د 2011 کال ستمبر میاشت رپورت کې د مقامی پولیسو لخوا د زیاتو پاړه تفصیل ورکړی وو چې دا ملیشا د امریکا په مرسته د 2011 کال کې د طالبانو د حکومت رانسکورول وروسته جوړه شوې و. په دې رپورت کې د افغان پولیسو د کار ستاینه هم شوې، خو دې سره سره د افغان پولیسو او نور ځواکونو چې د امریکا فوجیان مرسته وته ترلاسه ده په مختلف ولایتونو کې په لوټمار، په غیر قانوني توګه خلک نیول، وهلو، جنسی تیرے او دا تاوانونو راغونډولو پیښو کې ککړ دي. رپورت کې دا هم ویل شوی چې څنګه د افغان مقامی پولیسو په ځینو برخو کې نسلي تاوتریخوالی جوړ کړي. د بشری حقوقو د سار ادارې د اشیا لپاره مشر برټ اډم وای د دې وړاندې چې د افغان مقامی پولیس وغځولې شي دا دې سم کړی شي. پر ځای د دې چې شمیره زیاته کړی شي، افغان حکومت او امریکا د دې لپاره یو داسې میکانیزم جوړ کړي چې دا سرتیری د قانون احترام وکړي.
ګلایازو، تهران په رسمي توګه له افغانستان څخه غوښت دي چې خپلې خاورې دي د ایران پر فضا د الوتکو د تیری مخه ونیول سي. ایران دا خبرې له هغه وروسته وکړه چې د دغه هیواد پوځي چارو کې دا وکړه چې شاوخوا دوی اونۍ مخکې د خپل هیواد په ختیځو سیمو کې د امریکا یو بې پیلوټ الوتکه رانه سکور کړې ده. د ایران غوښتنې ته د افغان حکومت څه جواب ورکړی؟ زموږ همکار حمید مومن ته په دې اړه د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیزی په امریکا کې وویل.
ایران د بهرنی چارو وزارت موږ د بهرنی چارو وزارت ته یو مطلب لرېږل دي په دې کې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي او زموږ شی غوښتې دي چې په دې برخه کې دوی سره همکاري وکړو چې د افغانستان د خاورې څخه د دوی پر حریم باندې تجاوز ورنسي د امریکایانو بې پیلوټ تیارې دي مخنیوی وسي. ولسمشر کرزی په دې اړه ډېر په وضاحت سره په وروستي خبري کانفرنس کې چې د امریکې د دفاع وزیر سره یې درلودې د اکو ماڼۍ کې ډېر په وضاحت سره وویل چې افغانستان هیڅکله نه غواړي چې د افغانستان خاوره یا د افغانستان فضا د کوم بل هیواد پر خلاف استعمال شي، په خاصه توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه. نو موږ د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع څېړي تعقیبوي او په دې اکله به د امریکایي چارواکو سره مسؤلینو سره دلته په کابل کې هم دوی ناسته ولري په دې باره د خبرو سره وکړي تر څو دغه اندېښنې چې ایران د خاصه مدرسه وي زموږ د بهرنیو چارو وزارت دغه د هغو سره شریکې کړي او په دې باره کې کوم د حل لارې ته یا کومې نتیجې ته ورسیږي.
ستاسو په نظر باندې افغان حکومت به تر کومه حده وکولی شي چې داسې څه موجود وي یا د افغانستان د خاورې نه بې پیلوټه الوتکې د ایران خاورې ته وراوړي د دې مخنیوي وکړی شي؟
ګورئ، د نړیوالو ځواکونو حضور په افغانستان کې خو د ملل متحد په چوکاټ کې دی. د نړیوال اتحاد چې منځ راغلی دی د ترسم پروسس په جګړه جګړه کې د نړیوالو ځواکونو حضور مشروعیت سازمان ملل د توافقنامو اساس دی. نو یو جنگی وضعیت جنگی حالت دی، په دې حال کې خامخا دغه ستونزې دغه پیښې په سرحدي سیمو کې منځته راځي، لکه څه مخې چې د پاکستان سره هم دغه ستونزه منځته راغلې وه. نو اوس یو ځل بیا دغه ستونزه راغلې ده، یعنی موږ دغه اساسات ډېر درکوو.
که څه هم تاسو په دې برخه کې د ځینو اقداماتو ته اشاره وکړه چې افغان حکومت یې په پام کې لري، خو افغان کتونکو بیا د تهران لخوا د افغان سفیر احضارول تقریبا د غیر منطقي وبلل او ویل چې د افغانستان په خاوره کې داسې کوم هوایي ډګر نشته چې د هغه ځای څخه د بی پیلوټه الوتکه الوتنه وکړي شي، بلکې د ایران خاوره ته چې کوم بی پیلوټه الوتکه وراوخته ده هغه د پاکستان د شمسي هوایي اډې څخه وراوخته و. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو داسې معلومات لرئ چې دغه الوتکه بی پیلوټه الوتکه د افغانستان له خاورې څخه الوزي کنه د پاکستان د پروازونه ترتیبيږي؟
موږ هم تر اوسه پورې دغه موضوع تعقیبو، یعنی نتیجه تر اوسه پورې نه ده معلومه چې واقعا امریکا د بی پیلوټه الوتکه د افغانستان د حریم څخه ورغلې ده ایران ته. دغه موضوع تر اوسه پورې څرګنده نه ده، په دې خاطر زموږ مسؤلین هم دغه موضوع ساري تعقیبوي، او کله چې نتیجه لاسته راغله نو هغه بیا کچیر دغه کار سوی یغه د امریکایي مقامات سره دلته په کابل کې شریکي او میلمن چې د څو زره فرصت.
تاسو فیضی صاحب د ولسمشر کرزی روسي سرګندونو ته اشاره وکړه چې هیڅ کله هم نه غواړي چې د ایران او امریکا ترمنځ په جنگ کې ځان خکیل کړي، په داسې شرایطو کې افغان حکومت به تر کومه حد او کولای شي چې په داسې لانجو کې خکیل نشي؟
خبره برتر از دې دغه شرایطو ته په سیمه کې او همدارنګه په افغانستان کې چې د ترزم خلاف جګړه روانه ده، په خصوصا په سرحدي سیمو کې د افغانستان او پاکستان او ایران لکه مخې مول یو د جنگ حالت کې هر څه دغه دغه پیښو امکانات ډیر دي. خو لکه څنګه چې ولسمشر کرزی تاسو یاد کړ په روسي خبري کانفرنس کې دا وویل چې د افغانستان حکومت د افغانستان چارواکي د دې پیښې په اړه چې ګواکې دغه تیاری دي بې پلور تیاری دي د افغانستان څخه ورغلي د ایران فضا ته، تر اوسه پورې دقیق معلومات نه لري، دوی نه پیش خو تحقیقات روان دي. مګر څه چې موږ غواړو پر هغه تاکید وکړو، هغه دا دي چې موږ هیڅکله نه غواړو چې د افغانستان د خاورې څخه پر بل هیواد باندې تجاوز وسي، یا د دې خاورې څخه د افغانستان ګاونډي هیوادو ته کوم ډول خطر پیښ شي.
د افغانستان د ولسمشر ویاند ایمل فیزیو چې زموږ د همکار حمید مومند پښتنو ته ځواب وایي. درنو اوریدونکو، سم لاجمن سرسم د خبرونې په دې برخه کې د لوب اونیزي خبرونې ته ورسیږي. نو د هم تاسو او د هم د لوب اونیزي خبرونه
د لوب نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د لوبله اونیزي خبرونې سره زبوروال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر یم، او ستاسو د شی روغتي او خوشحالي په هیله په خبرونه پیل کو. د خبرونې په لومړی برخه کې به د هغو افغانانو خبري واوري چې د کرکټ د لوبډلې په بریا خوشاله دي او د فوټبال د لوبي په بایللو خفه خو ډاډمند دي. له هغه وروسته به په خوست کې د فوټبال د پیل سو لوبو په اړه رپورت واوري، بیا به د کوټي او شاوخوا سیمو د لوبو حال درکو، او د خبرونې په پای کې به د خیبر پښتونخوا په بره دیر کې د لوبو او لوبغاړو په اړه مرکه واوري. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، د روانې میاشتې په اوږدو کې افغانستان په دوو لوبو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولرلې. د دسمبر پر 11 نیټه افغانستان د کرکټ په لوبه کې د آسیایي هیوادونو په شل اوریز ټورنمنټ کې کوربه هیواد نیپال ته ماتې ورکړه او یاد سوی اتلولي له ځان سره وساتله. بل پلو د فوټبال په لوبه کې د جنوبي اسیا په کچه اتلولۍ ته وتلې افغان لوبډلې د هند لوبډلې څخه د 0 په مقابل کې په 4 ګوله ماتې وخوړه. زموږ همکار نقیب الله متنوال له یو شمېر افغانانو سره د دې دوو لوبو په اړه خبرې کړې دي چې ستاسو پام ورته راړوم.
اوس ولایت د فوټبال د فدراسیون مسؤول سلطان عزیز، دا چې کومه د افغانستان لوبه وه د هندوستان سره، بیا د افغانستان وتوانېدو چې فاینل ته ووتو، دا د افغانستان لپاره یوه ډېره خوشبیني وه چې هلته زموږ رئیس جمهور راوته نوستو.
زویر خان کجیری کلی رزماما د دل ټیم کې هم قضاوت نه ډېر خطو کې سوا چې نه پاول وو نه لپری ګرام ګولی ګرام چې ګولی ته سور کرټ ورکړو. د علت دا و چې ګولی ډېر کوي ګولی و د افغانستان هندي له سده مراد ډېر کمزور شو. والی بزیتو سه د افغانستان کتل و ډېر تیزه بزی وکړه.
منور شاه ولا دا ډیر ظلم شو دا لګه غلطی دی افغانستان د خپل د مشرونو د کوچرونو وا زکه چې دی بیت پاغه زکه جکشي وای بینې خوښ پښتنه کړی وای چې بیرې د پاول ویر پر د کارت مې کړو دم حکومت واجه ویر کړی الهت غلطی شي وکنه چې دا تاسو ویر کړو بل انډیا بیت ظلم نه وای تر شوی خپل خاک خپل قانون خپل اصول ورکړ شوی وای کوم چې ته غلطی کړی وای دنیا جهانونه لیدلی وای ورزش خټل دنیا ویني تر تماشانو سوا چيلي وای چې رښتیا دا وکی وای چې دا قرار خاکی لرلو دیو میدان نه دیو بسلو خاکی لرلو موږ د وټلی وای پدا نه وخپه موږ
زه وحد الله دی وحدت ټیم لوغړا فوټبال چې کرای ګلچیپ غاک پوکړو چې پاول نه دی بالکل بالکل دلای نه پدا واکه په مخلي فری ګلچی ریټ کراټ کړو دا آر سړی ول دا مخبراتن سی چې بالکل دی افغانستان لوغړا بالکل دی بلته بالکل دلای نه هین لوغړا ته بالکل سره ټا جانا او چې دا ریټ کراټ ور دا درګم ته فری بالکل بزایتا فری نه فشې دی
مانم سم اولاد د پکتیا ولایت اوسیدونکو یم د افغانستان رستي کرکټ بریا وي او د فوټبال دویم مقام د افغانانو لپاره واکن د خوخی زیاده او ټول افغانان په دې باندې ډیر خوختي او ویاړی سي د کرکټ ټیم په ډیر لږ وخت کې دومره غټ بریالي توپ ته رسیدي د فوټبال په برخه کې افغانستان په ډیر کم وخت کې سم د افغانستان کې د لوبې ډیر ریواج د خو بیا هم افغانان ته د سہولتونه دا شان نه څو کلونه کې افغانان وکولې سپورټینګ اعظم سره د فوټبال سیالیو کې دوهم مقام لاسته راوړی دا مغټه بریا ده کې د سپراتونکو لوبو کې دی اول مقام ته ورسیږي او نړیوال لوبي هم وګټي او په دې هیله باندې
جتریالای د تنای وسیدونکو کرکټ بزی ډیر خواند وکړو ډیر خپلی بزی وچوي غټاله مونږ دلته چې رادیو نیولې مونږ د هوې تکړه کنا چې خدای پاک ته افغانستان کامیاب کیو کامیاب شو نو وای غټاله مونږ ډیر خواخ یو فوټبال غوا لوبوا فوټبال لوبا ډیر خواند وکړو ډیر خپلی روانه وا خدای خیری کې انډیا را کې لګه سره سره غلطی وی سره وکړه لیپری سره انکان لري هغه وال واخو دویم مونږ خوشاله کې دویم لمبار شولم ډیر اخادو
منم جنگل د پختیا ول سدن کای مزه د کرکټ په اړه ډیر خوشاله یم چې دا کرکټ افغانستان وګړو ډیر هوادونه وګټل موږ ته خوشاله یم چې افغانستان خبا دی وکړه کرکټ د فوټبال په دوه درجه کې رااله که یو را غټلی وای غم خا خو دا به تر ټول هو دی خو دوه هم خره
نن محمد الله ده پختیا ول تو سدن کای ما کرکټ ډیر خبا زده او ماشاالله افغانانو په ډیر کم وخت کې ځانونه ورسول او ډیر خولي وزلې ده لو خولي وګټل موږ ډیر افتخار پکو خدای دې وکړي چې نورم دغه سي پیوړی سي او دغه سي بریاوي لاس ته راوړي موږ ډیر افتخار پکو او په فوټبال کې خو اندوان ور سره غلطي وکړه فوټبال کې ماشاالله تکړه او ان شاء الله سره سره اولنه به لاس ته کړو خو هلته اندوان ور سره غلطي وکړه
زه محمد انس د میدان سره وسیدون کوم زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان ټیم بزی وګټل زه په ډیر خوشاله یم ډیر په هر کې موږ خلک ډیر خوشاله دي ټول خوشاله دي دواګان ورته کوي
سبحان الله يم د پکتیا وسیدون کې زخپره دی کلس دی افغانستان د کرکټ لوبه کېدله ټول وخت ورته ناسوم او زما لمخ کې نه دا باور وسه افغانستان ټیم به دا لوبه ګټي او ما زما ارمان پوره س ز ډیر خوښ یم او راتلونکي کې هم دوی ته بریا غواړم او پارتس اف فوټبال باندې ترغنم زیات خوښ یم ځکه چې په اول ځل د سی موږ په نړیواله کچا دی فوټبال لوبي کولی د افغانستان ټیم او هغه هم فائنل ته ووت که څه هم په دې خوابه دی سوم سه هند دی نه لوبه وګټله خو بیا په دې خوښ یم چې دوی په هغه ډګر کې ولوبېدل او فائنل ته وتلی
افغانان وو چې د کرکټ د لوبي په بریالیتوب خوشو او د فوټبال د لوبډلې د بایلی پړای د لوبي پر منځګړی یا ریفری اچوله خو بس دا لوبه ده او په لوبه کې دا سوي چې بریالي خوشاله او بایللي خفه وي د افغانستان په خوست ولایت کې د دې هیواد د جنوب ختیځ زون د فوټبال د لوبي سیالي پیل سوي دي د دې لوبه مخه د هیواد د اوو زونونو سیالیو ته د غوره ټیمونو یا لوبډلو ورپېژندل دي د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوالي پاړه نور حال راکوي
د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې د فوټبال لوبي سیالي پیل شوې چې د خوست پکتیا او لوګر ولایتونو د فوټبال لوبډلې پکې ګډون لري دا سیالي د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون لخوا پیل شوې چې لګښت هم دوی ورکوي او مخې د ځوانانو روزلو ترڅنګ د اوو زونونو لوبو لپاره غوره لوبغاړي او ټیمونه معلومول دي د فوټبال د دې لوبري فری یا لوبڅار احسان الله شیرزاد وایي چې ګټون کې لوبډله باید کابل په سیالیو کې ګډون کوي.
د سیالیو ګټون کې اول مقام د افغانستان وو زنونو قهرمانانو کې په کابل کې مسابقه ترسره کوي. د دې ولایت نشي قهرمان ټیم کابل ته لاړ شي. د افغانستان د وو زنونو وو قهرمانان کابل کې سره سیالۍ ته میدان ته ځي. د هغې هر یو قهرمان به آسیایي ټیمو کې شرک.
خو ځینې لوبغاړي که څه هم دا ډول سیالۍ د ځان لپاره ښې ګڼي، خو زیاتوي د دوی لپاره هسې شرایط نه دي برابر چې ورته په کار دي. په دې اړه د لوګر ولایت لوبغاړی حامد او د پکتیا لوبغاړی مجیب رحمان:
د میدانونو سشته کموالی شته، نشته. بازیکنونه اقتصاد ضعیف ده، بیچاره ټول خلک جولی ګیری کوي، هلته مزوري کوي، فوټبال کوي. داسې لکه اروپا او آسیا داسې نشته که نه، سې هلته هر شی ورته سیدي آماده. دولت باید همکاري وکړي، د بیخي توجه نه لري فوټبال سبز.
مجیب احمد احمدی د پکتیا ولایت ټیم سر ټیم یم. اصلا د لوبغاړي ظرفیت یا استعداد دلته کول کیږي. هر څوک چې په میدان کې لږ څه عرقریزي کړي یا زحمت ایستلي، د هغه استعداد چې د ولایت په سطح راغلي، بیا هغه څوک چې د زون په سطح قهرمان کیږي، هغه استعداد په میدان کې خپل هغه مثبت نتیجه په میدان کې دوی ترلاسه کولی شي. څونه زحمت ایستلی دی، څونه مصرف په ځان باندې کړی دی، څونه مشکلات په ځان تیر کړی، د هغه نتیجه دوی په میدان کې اخلي.
د لوګر ولایت د فوټبال فدراسیون مشر عبدالرب علیم خل هم د لوبغاړو ستونزې مني، خو زیاتوي چې په کابل کې فوټبال فدراسیون ورسره یو څه مرستې کړي او هیله مند دی چې دا مرستې نورې هم زیاتې شي.
اصلي مشکل دا دی د ورزشکارانو اقتصادي مشکل لرو، میدان نه لرو. او ملي فدراسیون چې دا په کابل کې صرف فقط توجه د فوټبال لپاره لري، او زی د لوګر مسؤول هم مسد موږ خپل کار کوو. چارواکو نه غوښتنه داده چې په هر ولایت کې موږ زو میدان لري، سټډیومونه جوړ شوي دي. لکن اوس خوست کې ډېر ښه سټډیوم په ملي ساته بین المللي ساته جوړ شوی. په لوګر کې موږ میدان نه لرو، موږ ته باید میدان جوړ شي، سټډیوم جوړ شي.
د یادونې ده چې په دې سیالیو کې چې ټاکل شوی وه د پکتیکا لوبډله هم ګډون وکړي، د نامعلومو وجوهاتو پر اساس یې ګډون ونه کړ، چې ښایي د زنونو په سیالیو یا ټورنمنټ کې له ګډون بې برخې شي.
د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال چې په خوست کې د فوټبال د پیلسو لوبو په اړه تاسو ته حال درکوي. اوس به ولاړ سو کوټې ته او د نیاز مسخیل په ریپورټ کې به واورو چې هلته د تیرې اونۍ په اوږدو کې کومې لوبې ترسره سوې دي. نو دا هم تاسو او دا هم د نیاز مسخیل ریپورټ.
په چمن کې ټول بلوچستان حاجی جلانی خان اسکزی فوټبال ټورنمنټ په لړ کې دوه نیمې پایلوبې یا سیمی فاینلونه وشول. اوله نیمه پایلوبه د شیرزی کلب او اف جی کلب کوټی ترمنځ وشوه. د لوبې په 45 او 28 منټو کې د اف جی کلب کوټی حیات الله او جدید پټان په ترتیب سره یو یو ګول وکړو. په دویمه نیمایي یا هاف کې بیا هم دغو دوه لوبغاړو ګول وکړو. دغه رنګه د اف جی کلب برتري د 0 په مقابل کې په 4 ګوله مخته روانه وه، چې د لوبې په آخري ثانیو کې د شیرزی کلب لوبغاړي زیدان ګول وکړو او هم له دې سره لوبه پای ته ورسېده. دغه رنګه اف جی کلب لوبه د یو په مقابل کې په 4 ګوله وګټله. دویمه نیمه پایلوبه د ینګ سوشل ویلفیر کلب چمن او یادگار کلب کوټی ترمنځ وشوه. له سختي او په زړه پورې مقابله وروسته ینګ سوشل ویلفیر کلب چمن لوبه د 0 په مقابل کې په 2 ګوله وګټله. دغه رنګه ینګ سوشل ویلفیر کلب چمن او اف جی کلب کوټه د پایلوبې یا فاینل تر پړاو رسیدلی او فاینل بنن ترسره شي. پپشین کی ټول پشین حاجی متی الله آغا کرکټ ټورنمنټ په لړ کې د سنگم کرکټ کلب ملکیار او نورزی کلب کلی کربلا ترمنځ یو خوندور لوبه وشوه. سنگم کلب په پچا یا ټاس ګټلو اول د بیټینګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکل شوو 14 اورو کې 122 رنزه جوړ کړل. په ځواب کې د نورزی کلب ټول ټیم په 119 رنزه وسوځیدې. دغه رنګه سنگم کلب ملکیار لوبه په 3 رنزه وګټله. په گورنمنٹ ڈگری کالج روب کی د لوبو میلا پای ته ورسیده. د میلے پلڑ کی د یولسم جماعت او دولسم جماعت ترمنس د فوټبال لوبه وشوا. لسختی او پزرپوری مقابله ورستا لوبه برابره پاتې شوه. ورستا د پینلټی کیکس پر بنسټ د لوبي پریکړه وشوا او د یولسم جماعت لوبډلی لوبه د 4 په مقابل کې په 15 ګوله وګټله. په لورلای کې ټول ژوب ډویژن کلر کیټ کرکټ ټورنمنټ پیل شو. په دې کې د ژوب ډویژن لزیلو، لورلای، ژوب، کلاسیفلا، بارکان او مسخیل څخه د کرکټ منلي ټیمونه برخه اخلي. تیره ورځ اوله لوبه د بادشاه کرکټ کلب لورلای او عظمت کلب دوکۍ ترمنځ وشوه. عظمت کلب په پچا یا ټاس ګټلو اول د بیټینګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکل شوو 26 اورو کې 125 رنزه جوړ کړل. په ځواب کې بادشاه کلب هدف په 25 اوور کې د دوو لوبغاړو په تاوان ترسره کړی. دغه رنګه بادشاه کلب لورلای لوبه په 8 وکټو پر خپل نامه کړه. او په چمن کې ټول پاکستان پریمیر لیگ فوټبال ټورنمنت په لړ کې د افغان کلب چمن او بلوچستان پولیس لوبډلو ترمنځ یو لوبه وشوه. لوی اړخیزي مقابلې وروسته افغان کلب چمن لوبه د 0 په مقابل کې پشپش ګوله وګټله.
د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل و چې تاسو ته د کوټي او شاوخوا سیمو د لوبو پاړه او نیوز رپورٹ وړاندې کو. اوس هم لژمنې سره سم د خبرونې په پای کې مرکه درته وړاندې کو. د مشال ریډیو د لوبو په خبرونو کې به مو د لرو برو پښتنو سیمو د لوبو پاړه اوریدلې وي. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د بر دیر یا لوړ دیر د لوبو او لوبغاړو حال درکو. د دې سیمې له یو ځوان ریاض قادر سره مې خبرې وکړې او د مرکې په پایل کې مې ورڅخه وپوښتل چې په بر دیر کې کومې لوبې ترسره کیږي. نو ریاض قادر وویل
بر دیر کې خو د گیمونو په حواله سره ټولې لوبې کیږي، فوټبال، والیبال، کرکټ، بیډمنټن، باسکټ بال، سکشي، لکه څومره چې لوبو د وړي هغه خو ټول په بر دیر کې کیږي. او الحمدللہ چې د ډیر نوجوانان ډیر ټیلنټډ دي او په هر میدان کې ډیر مخکې دي. اوس په دې کال کې تقریبا زمونږ د انډر 19 د اپر دیر کامران نومیلک دی چې هغه ټول پاکستان او د 47 ریکارډ مات کړی چې هغه په 15 میچونو کې سره بره 700 رنځونه کړي. دا د ډیر لپاره ډیر د فخر خبره ده چې ډیر لکان دومره ټیلنټډ دي.
ریاض صاحب کدار تو اس چی په بر دیر یا لوړ دیر کې کومه لوبه ډیره کیږي؟
یار اوورال خو ټولې لوبې ډیر کی هو، کرکټ ډیر زیات اهمیت لري ولې چې د دیر آبادی د لحاظ سره د کرکټ ټیمونه ډیر زیات دي او کرکټ ته خلک ډیر توجه ورکوي.
دا کرکټ چې دا یوازې په د دیر چې مین شار دی هلته کیږي کنه په نورو سیمو کې لوري پرتو سیمو کې هم کیږي کرکټ؟
ټول پروتو سیمو کې کیږي، په ټول تحصیل لیول باندې کیږي. خو بیا خاص زمونږ ډیر سیټی چې کومه دا خلاف حالت زمونږ د لوبي او میدان داسې دی ډیر سټیډیم چې داوی دغه داسې برابر دي چې الټر لوبي خط تفریح مقامات دي. نو دیو جنا اپر ډیر خاص سټیټی چې کومه ډیر سټیډیم پاوي کې ډیر زیات کی.
ریاست تاسو د سټیډیم خبر وکړه کلر نور اوریدونکو ته دا واس چې د کرکټ لوبه او یا هم دا ډول نور لوبي په ډیر کې سټیډیم لري څه سانتیاو لري کنه؟
مخکې خو دا مشکلات وو چې سانتیاو نه لري، خو اوس الحمدلله لکه هر قسم د غشتر بیډمنټن هال شته، باسکټ بال کورټ شته، والیبال شته، او د کرکټ لپاره هم خو زبردست ګراوند شته فوټبال لپاره. د دیو جنا د ډیر د لوبو میدانونه چې کوم دي داړي خروخانه
په مجمع طور به کولای شو چې د کرکټ به څومره لوبډلې یا ټیمونه وي په دیر کې؟
تقریبا 50 خو وي.
او نور لوبي ورپسې کومه لوبه ډیزات کیږي او په دریم نمبر کومه لوبه ده؟
په دریم نمبر خو د ډیر باسکټ بال ډیر خره چې دغه کې خخه کلیاړیان دي او فوټبال هم کی، والیبال، تقریبا دلته ټولی لوبي خپه بری زیات مقدار سره کی.
او کم ضرورتونه ویني تاسو د لوبغاړو لپاره تاسو په نظر کدا مرستي ور سره وسی دوی نورم پرمختګ کولای شي، نورم شش لوبغاړي پیدا کولای شي؟
دا غیر لپاره خو موږ د موسم په لحاظ سره وایو چې موږ اپر دې چې کم از کم دوه درې میاشتې داسې چې دلته واوره باران لکه ډېر سخت موسمي کنه، نو دا غیر لپاره زمونږ سدا سي صدر نشته چې بای کله باران یا واوره یل کوس بیډمنټن حال موږ ته غشه نه خو پته کیږي. او نور دا کلاو میدانونه چې کوم دي کرکټ، باسکټ بال یا والیبال، دا بیا زمونږ د ورځې نه ډېر زیات متاثر کیږي. نو ډېر دغه لپاره موږ ډېر زیات ریکوست کوو چې داسې خلک راشي چې بای زمونږ لوبي را میدانونه چې کوم دي د دې داسې فیسیلیټیز ورکړي چې دا بچي.
ریاض قادر صاحب قادر ته وایس چې په دیر کې یوازې نه د کرکټ د نور لوبو ټورنمنټونه هم کیږي کنه، او که کیږي یوازې د دیر پر ساتي کنه د نور ورپورې ضلعو خلګم راځي ورته ټیمونه؟
اوس خو پروګرامونه داسې دي چې په هر ډسټرکټ کې خپل لکه سکول ټورنمنټ کیږي یا پرایویټ ټورنمنټ کیږي. خو زمونږ د دیر چې کوم د سکول یا د لوکل ټورنمنټ یا هغه د دیری چې بیا داسې ټورنمنټ چې هغه کې آؤٹ آف ډسٹرکټ څوک حساب استیشي نو بالکل ډیر ته ډیر ټیمان راځي.
او ډیر یوازې د کرکټ په لوبه کې نه، په نور لوبه کې هم کته دار ته وایي چې ډیر کوم لوبغاړي یا د پاکستان پر ساته پیدا کړی دي یا نړیوال ستی ته وتلی؟
بالکل اوس په دې ورځ کې د فوټبال یو الګ چې دا محمد علی دی او د پاکستان انډر 19 هم کړی، د پاکستان کلر هم دی، او باسکټ بال کې هم داسې کلیاړیان راغلي چې آرمی ته تللی دي، پولیس ته تللی دي، ایئرپورٹ ته تللی دي، ټیلنټ کلیاړیان دي.
او د حکومت لخوا په دیر کې د لوبو چې کومې سرګرمیانې دي فعالیتونه دي د هغوی تر کومه حده پورې حوصله افزای کیږي تاسو مطمئن یاست؟
مونږ صرف په داسې څه دغه خو نشته چې د حکومت د طرف نه مونږ ته داسې هغه شي خو زمونږ خپل لوکل کسان داسې شته لکه زمونږ په کرکټ کې مونږ جنرل سیکرټري پاکستان کرکټ بورډ ډسټرکټ کرکټ اسوسیشن چې کوم دی دغه مختار حسین هغه دی هغه ډېر منډه تللی د کرکټ په میدان کې د دیو جنا د نورو لوبو په نسبت باندې چې کوم دی کرکټ ته ډېره زیاته توجه ورکړل کېږي او انشاءالله چې د دیر د نوجوانانو په دې کې ډېر مخکې ځي او د نورو لوبو لپاره د حکومتي انتظاماتو داسې څه پروګرام نشته
لکه کومې کومې لوبې کوم ضرورتونه لري ستاسو په نظر؟
مونږ تاسو ته ویل چې د باسکټ بال یا والیبال یا داسې بیډمنټن دا د دې لپاره ضرورتونه دي چې هغې لپاره چې کوم سہولیات دي لکه هغه زمونږ د دیر د نوجوانانو د ټیلنټ د دغه مطابق مری پکار چې دوی ته بر وخت یا د حکومتي انتظاماتو د وجې نه یا داسې کیټس یا بال یا داسې وغیره سامان هغه د حکومت د طرف نه مونږ ته داسې شی نشته.
د خیبر پښتونخوا د بر دیر اوسیدونکو ریاض قادر و چې د خپلې سیمې د لوبو په اړه تاسو له مشال ریډیو سره مرکه اورېده. له همدې سره د مشال ریډیو د لوبو د اونیز خبرونه پای ته رسیږي. تر هغه وخته چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو تاسو پر لوی او مهربان خدای سپارو. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15,000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.